د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او نورو مشرانو سره وویني. قدر منو اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی، د ناتو ملکی استازه وایي چې ناتو به له افغانستان سره د خپلو موافقو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د مرکز او ولایتونو په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو کې حضوري زده کړې راتلونکې اونۍ پیل شي، او په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر له 1 میلیون واوښت. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي ناتو به له افغانستان سره د دې تلوالې د موافقو په چوکاټ کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې ستيفانو پونتیکورو دا خبرې پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین میرویس ناب سره د کتنې پر مهال وکړي. په بیان کې همداراز د ښاغلي کورو له قوله ویل شوي دي چې ناتو به د افغان دولت او افغانانو تر څنګ وي او د سولې د بهیر او په دې برخه کې د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع ملاتړ به وکړي. د پاکستان د ملي اسمبلی مشر اسد قیصر په افغانستان کې پاکستانی وګړو ته د کار د ویزو د اسانتیا او د افغانستان په زندانونو کې پاکستانی بندیانو ته د پاکستان د قونسلي چارواکو د لاسرسي غوښتنه کړې. د پاکستان ملي اسمبلی پرون دوشنبه پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې ښاغلي قیصر دا غوښتنه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د کتنې پر مهال مطرح کړي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې عبدالله او قیصر په دې کتنه کې په دوارخیزو اړیکو خبرې وکړې.
زمونږ تمه دا ده چې دا سفر وکولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخې کړي. صادقانه ژمنې چې شوي دي هغه په صادقانه ډول عملي شي.
ټاکل شوی چې عبدالله نن سه شنبه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي او لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره وویني. په پام کې ده چې د مرکز او ولایتونو په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو کې حضوري زده کړې راتلونکې اونۍ پیل شي. دا خبر پرون دوشنبه د افغانستان جمهوري ریاست پر رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خپور شوی. د ولسم او دولسم ټولګیو حضوري زده کړې مخکې د وږي په لومړۍ نیټه پیل شوې. په بیان کې راغلي چې کابینې د روغتیا او پوهنې وزارتونو د وړاندیز پر بنسټ په خپله پرونۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې له لومړي تر لسم پورې ټولګي به د تلې په 12مه نیټه حضوري درسونه پیلوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر ښوونځي 2 میاشتې مخکې بند شوي وو. لازادې رادیو خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې په اونۍ کې د څلور ورځو لپاره پرانیزي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دا لارې د پلي تګ راتګ پر مخ پرانیستي وي. ازادۍ رادیو ته په رسیدلي د بیان کې ویل شوي چې د تورخم لاره به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستي وي چې پاسپورټونه او ویزې لري. دا نه دي ویل شوي چې دا لارې به څه وخت خلاصېږي. د راپورونو له مخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د عراق حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په بغداد کې د امریکا د سفارت امنیت خوندي نه کړي نو ښایي په بغداد کې د امریکا سفارت وتړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبه په ورځ د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمي سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع مطرح کړي، خو امریکا په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی. امریکا پر ایران پلو ملیشو تور پورې کړی چې په عراق کې د امریکا پر سفارت د توغندیو حملې کوي او له کاظمي غوښتي دي چې د هغو مخه ونیسي. ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د بیلاروس د رژیم د مخالفانو له مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره په لیتوانیا کې وویني. میرمن تسیخانوفسکایا ادعا کوي چې د اګست د 9 نیټې ولسمشری انتخابات دی ګټلی او له ډېرې مودې واکمن الکساندر لوکاشنکو ته یې ماته ورکړې. نوموړی وروسته له هغه لیتوانیا ته ولاړه چې لوکاشنکا د لاریون کوونکو ځپل پیل کړل. لوکاشنکا دا خبره ردوي چې انتخابات یې بایللي. هغه د سپتمبر په 23مه د لوړې مراسم په پټه ترسره کړل چې په نتیجه کې په کور دننه او بهر نړیوال غبرګونونه وپارول. او د کاسوو د استخباراتي ادارې پخوانی مشر په حق کې د جنگي جرایمو په تور محکمې ته وړاندې شو. سالم مصطفی یو میاشت مهلت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي، خو هغه پرون د سپتمبر په 28مه د استیناف محکمې ته له تلو ډډه وکړه او ویل چې د استیناف له غوښتنې مخکې به له خپل مدافع وکیل سره مشوره وکړي. مصطفی د پنجشنبې په ورځ د کاسوو په پلازمینه پرشتینا کې په خپل کور کې ونیول شو. نوموړی لومړنی البانی ټبری دی چې د 1990مې لسیزې د جګړې په تړاو د جنګي جرایمو په تور نیول کیږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله له پاکستاني چارواکو سره خپلې پرونی خبرې ګټورې بللې دي، خو ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې ویلي چې د جګړو زیاتېدل په قطر کې د مذاکراتو بهیر زیانمنولی شي. ښاغلی قریشي په غونډه کې ویلي چې اسلام آباد د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله پرون اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی چې نن به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ویني. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس له پاکستاني چارواکو سره د لومړۍ ورځې غونډه رغنده بللې ده. عبدالله عبدالله او له ده سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته د دوشنبې په ماښام د پاکستان د ملي اسامبلۍ د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې ګډون وکړ. ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان امنیت او سوله د ټولې سیمې او تر سیمې ور وړاندې هیوادونو په ګټه ده.
د افغانستان سوله به پر ټوله سیمه اغیز ولري. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پرمختګ یوازنی ګټه ده، نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د ټوله سیمې لپاره به لویه ګټه وي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا اسلام آباد ته د عبدالله عبدالله سفر ډیر مهم بللی او وایي د دې سفر هدف د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییز همکاري جلبول دی. ټاکل شوی ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي او پوځ له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره وویني. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خزون د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د مذاکراتو پر هڅو سربیره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر د افغانستان د سولې پروسې په اړه خبرې وکړې او ویل چې دا روان کسان یو مذاکرات شروع شوی دی، اما د مذاکراتو لړۍ د سست روانه ده او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او جګړې کولی شي چې دا پروسه زیانمنه کړي.
له عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې د افغانستان بحران نظامي حل لاره نه لري، نو اسلام آباد په قطر کې د سولې او مذاکراتو لپاره د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم پر بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. افغان حکومت غواړي د سولې په بهر کې سیمه ایز ملاتړ ولري، په همدې خاطر له پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو د پیل خبرې کوي. په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ د تماس ډلې په قطر کې له دوو اونیو راهیسې په خبرو بوخت دي، تر اوسه یې خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. بل لور ته په افغانستان کې د جګړې ډګر تود سوی دی. د دوشنبې په ورځ د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونټي کورفو ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
افغان امنیتي ځواکونو خپل مسؤلیت په زړورتیا او مسلکي توګه پر مخ وړی دی. دوی هر ورځ له تروریزم سره په جګړه بوخت دي او د افغانانو دفاع کوي چې تلپاتې سولې ته شرایط برابر شي. له دې هر څه سره د تاوتریخوالي کچه د نه منلو وړ زیاته شوې ده چې باید کم شي او د سولې پروسې ته فرصت برابر شي.
افغان حکومت بیا بیا له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي چې په نتیجه کې تاوتریخوالی کم سي. بل لور ته طالبان وایي چې حمله یې کمې کړې دي. دوی ادعا کوي چې اوس مهال په دفاعي وضعیت کې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس اوس مهال په اسلام آباد کې دی. دی هڅې کوي چې نه یوازې په قطر کې د خبرو لپاره بلکې د تلپاتې سولې لپاره هم د پاکستان ملاتړ جلب کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تلې په شپږمه نیټه وویل چې هیواد یې د سوله ییز خپلواک او متحد افغانستان ملاتړ کوي چې د ده په وینا له ځان او ګاونډیو سره په سوله کې به اوسي.
افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل سفر ګټور بولي. د ازادي راډیو خبریال نصرت پارسا چې له ښاغلي عبدالله سره د اسلام آباد په سفر کې ملګری دی، د پاکستان د ملي اسامبلې له مشر اسد قیصر سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې خبرو او د افغانستان په سوله کې د پاکستان د ونډې په اړه خبرې کړي. ښاغلي قیصر د مرکې په پیل کې پاکستان ته د ملي مصالحې د علي شورا د رئیس سفر مهم وباله.
ټول مخکې خو مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې عبدالله عبدالله صاحب دلته تشریف راوړی دی. مونږ پاکستاني قوم چې نو ډېر زیات ویلکم ورته کړی دی. ګورنمنټ هم مال پارلیمنټ د طرف نه چې ورته ډېر ویلکم وکړو او زمونږ دا هیله لرو چې انشاءالله دا وزټ به د امن او ترقۍ طرف ته چې یو نوی پرمختګ انشاءالله
څه کولای شي پاکستان د افغانستان د پرمختګ او سولې په اړه؟
زمون خو تاسو ته پته ده چې هر موقع باندې په هر ګام باندې په هر لحاظ باندې موږ خپل کردار ادا کوو. موږ خپل خواهش لرو چې چرته موږ دا غواړو چې افغان زمونږ رونه دي چې هلته امن راشي، هلته خوشحالي وي، ترقي وي، د افغانستان امن کې، د پاکستان امن دی، د افغانستان په خوشحالۍ کې، د پاکستان خوشحالي ده، د افغانستان په ترقی کې پاکستان ترقی ده. په دې موږ یقین لرو او انشاء الله تعالی چې د نیو نوې دور آغاز کیږي او دا آغاز به ترقی او د خوشحالۍ انشاء الله.
د نوې دور توپیر پخوانی دور څه ده؟ پخوا حکومت، افغان حکومت وویل چې پاکستان طالبان حمایت کوي، طالبان پاکستان کې پټن ځایونه لري. دا خبرې څنګه ده جناب رئیس؟
موږ خو دا څه ده کنه چې افغان افغان دی چې هغه هر څوک دی، هغه موږ سره موږ ورته خوش آمدید وو، موږ ورته هرکلی و او هغه له موږ دلته چې نړۍ ورته کلاو دی او موږ د پاره دا ټول دی چې د افغانستان د تقدیر فیصلې دی د افغان عوام کوي. دا د افغان د عوامو حق دی چې افغان عوام چا سره دي، افغان عوام چې څه فیصلې کوي، موږ د افغان عوام د فیصلو سره یو.
آخری سوال، نن شپه په دې میلمستیا کې موسیقي او د افغانستان په حیات کې یو برخه موسیقي او آیا دا امکان شته چې په افغانستان کې تل سوله راشي او تل نن شپه چې افغاني حیات خوشاله او په افغانان ټول خوشاله وي او پاکستان رښتینی همکاري وکړي افغانستان سره د سولې په اړه؟
ما خوښته به کوم داس خبرو وکړم چې موږ دا غواړو په افغانستان کې حقیقي امن راشي، چې کوم بیرونی قوتونه هغه د ملک نه په وزي هلته نه او د افغان عوامو ته اختیار ملاو شي او د افغان عوام په خپله خپل اختیار استعمال کړي او څوک چې افغان عوام غواړي چې هغه ته اقتدار مشري ملاو شي. دا د افغان د عوامو حق دی چې هغه په خپل وطن باندې خپل حکومت کوي.
د پاکستان د ملي اسامبلې مشر اسد قیصر و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر ونډه خبرې کولې.
مننه چې ازادۍ راډیو واوري.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ډیرو پاکستانی ورځپاڼو اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله سفر ته پام اړولی دی. داون ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان د ملي مصالحې مشر له پاکستان نه مننه وکړه چې د افغان سولې د پروسې لپاره یې اسانتیا رامنځته کړې لیکلي. ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې په کتنه کې د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستی او قریشي هم هغه ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې او دوامداره سیاسي حل لارې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو ملاتړ کوي. بلې پاکستانی د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې بیا د ښاغلي قریشي هغو خبرو ته ډېر پام اړولی چې ویلي دي افغان مشران باید جدي هڅې وکړي چې د سولې پروسه مخته لاړه شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله به پاکستان ته په دغه درې ورځني سفر کې د هیواد له صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري او ورڅخه به وغواړي چې پر افغان طالبانو له خپل نفوذه کار واخلي چې په قطر کې د دواړو لورو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانو خبرو کې یوه نتیجه ترلاسه شي. امریکای نیشنل انټرست خبرونه دې مسلې ته چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل د چین لپاره څومره مهم دی په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي د واشنگټن اوږدمهاله لیدلوری په ندرت تر څلورو کلونو ور اخوا ته نغزېږي خو چین اوږدمهاله لوبه کوي. د مطلب لیکوال مایکل روبین چې له 1990 کال وروسته افغانستان ته ډیر سفرونه کړي لیکي ولسمشر ټرمپ په عام محضر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د یوه مسؤول مشر په توګه توجیه کوي او سپینه ماڼۍ وایي له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د طالبانو د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلی خو د روبین په باور د صحنې تر شا وضعیت داسې نه دی. نه یوازې استخباراتي ادارو بلکې د ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو هم په خصوصي څرګندونو کې له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې موافقه یوه تشه موافقه بللې چې یوازې د ځواکونو د ایستلو مسله په زړه پورې کوي. لیکوال وړاندې لیکي ټرمپ چې په افغانستان کې له اوږدې جګړې چې پای نه دی معلوم سړی شوی په ختمولو سره غواړي هغه شاوخوا $50 میلیارد لګښت وسپموي چې هر کال پر دغې جګړې لګیږي او پر ځای دغه پیسې د چین د هڅو چې هغه ورته په دې وروستیو کې ډېر پام اړولی د مخنیوي پر چارو ولګوي. خو د لیکوال په باور په اغیزمن ډول د افغانستان په پریښودلو سره ټرمپ نه یوازې پیکینګ ته یوه لویه ستراتیژیکه شتمني ورکوي بلکې په وتلو سره $140 میلیارد ډالۍ هم ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي خو له هغه مخکې یو روستای خبر. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو کسانو شمیر له 1 میلیون واوښت. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر له زیاتېدو سره لاس ګرېوان دي او د دې ناروغۍ له دوهمې څپې څخه ویریږي. د دې ناروغۍ د مړینو شمیره پرون د سپتمبر په 28 وروسته له هغې 1 میلیون ته لوړه شوه چې په هند کې د کورونا د مړینو شمیر 95,500 ته ورسېد. په هند کې تیره یوه میاشت د کورونا په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغی او که دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو اټکل کېږي چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر به یې تر متحدو ایالاتو لوړ شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی. په هنر جاج کې د خزان د موسم هنري او فرهنګي جاج اخلو.
خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام
په فنکار برخه کې لا استاد فضل ولی ناګار سره د هغه په فن خبرې کوو
چې موږ د 15 کال کې چې د ژبو ادبیات پونځي له کامیاب شو
په زرپان کې به د خوګو ماشومان لپاره د توتی کیسه واورو.
توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي.
او په ورېښمین خیال کې به د اجمل اند نظم واوري. ټول ماته وایي چې زه ښکلی ښکارم چې خړ پړ مخ او ګرد وهلي ګیرا پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
له تیرو 15 کلونو را په دی خوا د سپتمبر 28 نیټه د پښتنو د کلتور ورځ په نوم نومول شوې ده. دا ورځ 15 کال وړاندې په کوټه کې د یو نړیوال علمي سیمینار په پایله کې د پښتنو د کلتور ورځ په نوم ونومول شوه او له هغه وخت را په دی خوا دا ورځ نمانځل کیږي. اکثر وقت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شامل دي، او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. که چیرې د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي، او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. که چیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینه پکې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تندا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانی هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل لو دو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپلو کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نو موړې وایي
په دې پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایښت وړاندې کړي. دلته هغه پخوانی میچنې چې به تاوبل هغه شته دي، دلته خزینه راخلي دی هغه شروار کوي عین شکل خوسی به کې په دې کې پهلوانی کېږي، ملي اتان به ورکی او خم راوستي کېګریم درولې دي، نقاشیان او رسامیان اندرتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې خاطر چې اغاسیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کو بل دا چې د غریختینه دود دستور منغو شو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګن کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړي وو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده، ګن افغاني زمونږ تاسو غلبه ده چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل، زمونږ دود ده چې تاسو خویندې فل حال دلته ګورې چور ټول غند افغانی کالی اغوستي زمون قوډیر خوشاله ما چې مخفل هم پکې دلته برخه واخستو نور خويند هم چې ګورم واقع نم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړي و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دې درودات ول سوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډی ځوانان ولیدل چې پګړی په سر کړی وي، خويند می ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلی وي، چمبی می ولیدل، میچین می ولیدل، خیمه می ولیدل، سخ خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانان پګړی په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو ځل بیا راجوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډرامه، د خوشی لوبه، غیږ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ لګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړې مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
قانون مل سی زور نظر سی نردلان کی دندلی سی بغیرات غیرت
دا امن ژغ په نوم مشاعره ده چې تیر شپه په ترینکوټ ښار کې ترسره شوه. د شپې څخه کم لس بجې دي، په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په ژبه مبارزه کوئ، تاسی د شعر په ژبه د ناخوالو سره مبارزه کوئ، خلک ورورولۍ سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا امن ژغ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کېږم، نن د داسې یو ملانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی یې په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو.
موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منځو مو سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا په څنګ رنګ لړلې.
کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هواد زی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلی ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیولان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه، ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواوو څخه د اورباند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. د سپتمبر 23مه نیټه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1951 میلادي کال د ملګرو ملتونو له لوري د اشاري ژبې د نړیوال ورځ په نوم ونومول شو. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي دتلې او د دغه ژبې له ویونکو سره د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهېږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
البته دا وایي کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی
که قرار دارین چی میخواید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنید
داده جواب داده چه مونگ پا دیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاگ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختن کوم چه مونگ باید پا دیر سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم
یویش کلن بلال بیابل حاغ زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی بلال د کابل په هنتون د خپل هنرونو په هنزي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو خنزي کې خون کیدی د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونز لري د بلال پلار خوشحال طيب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خونه شم اوریدلای یا هم زه خبرې نشم کولای یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کېږم ډیر زیات خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولای زما زړه ټوټه ټوټه کېږي خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته د هغوی سترګې نشته د هغوی پښې نشته دغه وخت دی چې دوی بېرته روحیه اخلي او ځان ډېر نیمګړی نه احساسوي
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اوریدن یا کاڼه د کوون کشته چې له ډلې 200 یان جنیدی په کابل کې د کڼو د خونځي یو خون کې ناحیت له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل زده کوونکو ته د زده کړو پاړه وایي
واقعیت درس دادن
دوی ته درس ورکول ډیر ستونزمن کار دی حوصله غواړي خو موږ خپل هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو کپاول دویم یا دریم ځل باندې پوه نشو موږ مجبور یو چې له بلې طریقې کار واخلو ترڅو دوی په درس پوه شي خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډیره مهمه ده
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي ملګرو ملتونو په کال 1951 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده
پر ګلاب ناست بورا ته وایا ګلونه زر زر بویوا خزان رازینه د سنبلی یو دیرشمه د اوړي وروستۍ ورځ او د تلی لومړۍ نیټه د خزان یا تلای موسم لومړۍ ورځ ده د خزان پر اتک سره په کائناتو کې یو ځانګړی محسوس او غیر محسوس بدلون راځي منه یا خزان موږ ته د نړۍ یو بل څیر را روښانه کوي دا نړۍ د هر چا لیده توپیر کوي ځینو ته په داسې ښکلو رنگونو رنگوي که انسان پکې فکر وکړي نو ښایسته به ګوته په غاښ شي مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بیوسۍ پیل وي د هنر جاج نننې برخه مو د خزان یا تلی موسم ته ځانګړې کړې ده دا چې په افغاني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغیز څه ده او په وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه ده دا او دې ته ورته پوښتنې به نوریه جبارخیل په هنر جاج کې راځواب کړي
هنر جاج د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه ده خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی عوام په دې مشکلاتو کې اخلي چې ژمی ته آمادګي ونیشي او ژمی ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې ده زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقم کیږي ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنا یې همدا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت دسې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلی وي زیار ایستلی وي. نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا دسې کله سې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبي کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغه وسې په دې موسمونو کې لاندې کیږي، او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندې او هغه سې واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي. او په همدې موسم کې هم یوه میله غوندې موږ همدا فولکلوریک میله همدا وسې د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمېر نورو سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخېږي چې له یو بله توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبې لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبې ترسره کیږي. د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکی نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبې لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاصې لوبې لرو چې د دوو لوبو نمونه زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول هغه ته موږ د تنکیو ځوانانو په لوبه ده چې لاسوین کې ورته ای هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي، او بل خاص لوبه چې موږ پکتیا کې بل خصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه د اړیو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکو باسره امانی چې د ادبیات په هنځیز د خیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
په شور سجده شو سندریزا موسیقی کړه حلال په مانزه کې. د دغه بیت په اوریدو به زینو ته خامخای و معصومه خوشوخه سیره مخ ته درېدلې وي. دا د پوهاند فضل ولی ناګار له قلمه وتلې توري دي. استاد ناګار وایي چې د ژوند تر ټولو ستره سرمایه شیرونه دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مو سره کوم چې کله چې موږ د ناګار نو مخلو زه فکر کوم چې دا اوس بزمنګه ګڼ اوریدونکي تاسو پیژني. کله چې تاسو نو مخلو نو خامخامو ذهن ته یو لوی شاعر راځي، تاسو شاعر راځي، خو بیا مغه ځوانان یا ملګري چې زموږ سره اوس یو ځای شوي دي د هغوی سره د لاخ بلتیا په خاطر که تاسو راته وایئ چې ناګار
کامیاب شو ال تزیر سیب مو او رشاد سیب مو. رشاد سیب علما رشاد رحمه الله لوی شخصیت او مشهور استاد. نو خوزیر سیب دس یو تګلار لرله چې پښتو ډیره خوخه وه او سوچه پښتو. نو ما چې دا ناګار تخلص دغه کړ ځان لپاره غوره کړ رشاد سیب چې دا تخلص مګ ده مورته چې ولې ویل دا منکر لرم او زیر سیب ویل چې دا تخلص ښه دی. نو هغه د زیر سیب اثر هغه وخت کې په موږ باندې ډېر و. اگر چې اوس زیر سیب تا به اورېدلي یا نه چې خپله نمانځغونډه کې په کابل راډیو کې ویلي چې زما دو شاګردان یو ناګار و یو سمیم. نو کاشکې چې ناګار د عربي نه فارغ وي او سمیم د پښتو. نو دا د ناګار کلمه تخلص دغه شانتې منځته راغلی. استاد زده
کړې دي کله شروع کړې؟ څومره زده کړې دي وکړې؟
اسلامی علوم دا کورنۍ روحانی غونډه وه متبند مجددینی لو مزامین او درسونو سره جوړه زیاته وه. عمل خان لیسی د تلو بیا مازیګر راغلم. نو د لوی مولوی صاحب په نامه باندې چې مصفات ته خدای دې وبخښي مولوی صاحب نکد احمد پلار د هغه جماعت له بتلو هلته من بعضې کتابونه وي لکه میزان صرف او دا د هغه د فقه کوم بیا د هدایي پورې رسولي وه. د دې سره زموږ په کلي کې چې نو کوم مکتب وه کلیوالي صرف درې سیمو کې بیا هم څلورم او پنځم او شپږم سیم د بټکوټ ولسوالۍ په مرکز کې وي او د هغې نه فارغ شو. بیا د هغې نه وروسته عمل خان لیسې له لاړو. عمل خان لیسا اول متوسطه وه بیا لیسه شوه لیسم په موږ شو. بیا د هغې نه وروسته چې کانکور امتحان ورکړ د هغه کې نو اتلس کسه د ننګرهار نه کامیاب شوي. زه ادبیاتو ته کامیاب شوم. زه داسې خوشحاله وم چې د ادبیاتو نوم به مې واورېده. مګر دغه زما کور کې خلک زما مشر ورور چې هغه ملام او معلم هم هغه دې سره جوړ نه ویل تب باید کوم بل پوهنځی لوستلې. د ادبیاتو نوم به چې ما واورېده بیخي به مې حالت بدلېده د ادب او د شعر او دغه وختونو نه دغه سره مینه او د هغې نه وروسته بیا ماستری واخیستل پښتو ادبیاتو کې. هجرت نه چې راوګرځېدلو په ذات فرهنګ کې دادری ریاست بیل بیلو چې د مطبعي ریاست و بل بل د تلویزیونو او بل اطلاعات فرهنګ و. دا د مطبعي ریاست چې و دا د حزب سهم و. نو خنجر صاحب رئیس و هغه بې وفات شو. بیا د هغې نه وروسته زه ورغلم او په ایم ازادي راډیو هغې کې مو کار کوو شهادت اخبار و هغه سره مو بیا اخیر د دې ځاینه چې یو څه یو تحول راغی استادان د دې ځاینه لاړل. نو بیا بعضې استادان دلته چې زما په کمپ سنفیان ټولګیوال بیا هغه ورته وویل چې ته پونځي لاړ شه، د هغې نه وروسته پونځي لاړم او ستاسو پورې دلته یم.
د لیک شاعري قلم دا پرځای نوې پارچا باندې خدای پاک نه کړي په ډېرو کمو خلکو کې، او بیا ډېر کم خلک داسې شي چې هغوی باندې پرځوینه په بشپړ ډول، یعنې ډېره ښه پرځوینه ورته وشي، بهتره پرځوینه ورته وشي. د شاعرۍ پیل لیکلو دا پرځوینه
شاعرۍ پیل ما ته له مخکې خبره وکړله چې زمونږ په دا خپل کوم کلی چې وو په دې کې د حفظ مدرسه وه، زمونږ له لاندې بله برخه چې وه په هغې کې دیني مدارس نو دا کاریان چې وو ته به هغې وخت کې بیناتونه ویل، او د شعر و شاعرۍ سره د عبدالله صاحب او د حاجي محمد امین صاحب نعتونه به یې ویل، بس دغه به مونږ هم خوند راکاو، او بیا په خا وخت کې خو ته به نه هغه فطرت او طبیعت په کې ټول خوندي سړی ورسره هغه لري، او څه دا زموږ سبقونه او دې نه مخکې زما تره و هغه بیا وفات شو، هغه وکیل و فضل الرحیم اخوندزاده، هغه هم شاعر و، نو داسې په تسلسل باندې په توارث باندې دا د شعر چې هر څه ورته وي ښه په خرابه، خو زموږ په دې کور کې پاتې و ما هم دا لرلی و.
استاد د ادبیاتو د استاد په توګه تاسې تحقیق کوئ، او ما د ګڼو استادانو نه اورېدلي چې تاسې په څېړنه کې ډېر محتاط یې، د څېړنې په اصطلاح ډېره پورې تخنیکي، ډېر ژور او ډېر په اصطلاح ډېر باریک کار دی. د هنر شعر و شاعرۍ کار بیا داسې دی چې هغه تر ډېره عواطف تخلیق او تخیل دا مسله یو طرف ته شعر و شاعری تخلیق، بل طرف ته تحقیق، دا دواړه څنګه په دواړو کې محتاط چلند، دا چلند څومره څنګه کولای شي چې دواړو کې ډېر محتاط چلند
وکړي؟ رښتیا هم چې شعر سړي ته یو باغي ذهن ورکوي، په شعر کې بغاوت وي، او دغه شانتې ذهن د شاعر ذهن چې دی هغه او یې تفکر او یې فکر ډیر زر د نو د ضابطې او نو د اصولو لاندې نه راځي، ځکه چې شاعران ګوري ټول ډیر آزاد خلک یو هغوی، خو دلته چې د ادبیاتو په پوهنځي کې بیا موږ د درس و تدریس چارې را په غاړه شولې، خو همزه صاحب وایي چې څو پورې چې یو صحیح فکر د شاعر رهنمایي ونه کړي د هغې پورې د شاعر د خوریدلو امکان ډیر زیات وي، نو موږ ته چې دا چارې را په غاړه شولې نو په دې کې لیکنې وي او لیکنې مې ټولې د ادب او شعر په شاوخوا وي، نو د احتیاط مسله به همدای زیر دي نه نوره پورته فلسفي کول یا نه شمه، نو د احتیاط مسله به همدای چې هغه د همزه صاحب خبره به وي چې یو صحیح فکر چې د یو شاعر او لیکوال رهنمایي ونه کړي د هغې د خوریدلو ډېر امکان دی، که هیوادمل صاحب ما په دغه کې څه کتلي هغه به همدای کنی ما زیات شی نه دی کړی.
استاد زه چې ماستر وم ستا شاعري مې ډېره لوستې وه، مګر یو ارمان مې دا و چې یاره د استاد له خولې خپل هغه شعر ته هغه واورم، تر اوسه پورې ما ستا له خولې ستا شعر نه دی اورېدلی، کېدای شي زموږ ډېر اورېدونکي ډېر مینهوال به همدسي چې ستاسو شعر مې اورېدلی ستاسې له خولې، نو که تکلیف نه کېږي یو یو شعر دې راته ووایي.
والله کشکې چې ما سره مجموعه وي په یاد خو مې نه راځي، خو زما یو انډیوال دی او همدا سنی نومې در نه اخلم، هغه راته وویل ویل ته خو دنیا غم خو در سره نه شته، خو د آخرت غم دې م کړی دی، ما ورته چې څنګه بې زما یو بیت وي او هماغه مې یاد دی چې ما له به که خیر وي د حساب په رښتې نه راځي، نو دا وزر مې بس دی په تک تک کې چې ناګار یم.
زه به انشاءالله بیا شعر پیدا کړم استاد. استاد کتابونه دې څومره چاپ شوي؟ تخلیق او تحقیق
زما خو درې مجموعی شعری چاپ شوي دي، او د هغې نه وروسته بیا بیان چاپ شو، معنی چاپ شو، نو د بایزید انصاری عرفانی او ادبي ښوونځي په نوم کتاب چاپ شو، په لرغوني دوره کې د عرفان سرکونه دا چاپ شو، بیا یو څه زما د مقالو مجموعه وه هغه چاپ کړل غیرت صاحب د سرو زرو تنابونه د دې نامه لاندې، اوس دا اوس چې ما سره کوم څه چاپ ته تیار دي هغه د رحمان بابا تصوف او تغزل دي، او ما ویل زه به اهدام کوم داسې چاله چې وبه لیکم چې هغو خلکو له سیکولران به ورته نه یم چې رحمان بابا شاعر نه ګڼي، ډالۍ به یې داسې کړم.
ډیر مننه استاد.
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی کیسه راوړي. دا کیسه د یو توتی کیسه ده. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او چې کله مو واورېده بیا یې له خپلو نورو همزولو سره شریک کړو.
سپین گل ار سهر توتی دی آینه مخیطه داره و اخپلا با دی آینه شاعت پد و توتی با پا آینه که زان لیده او سپین گل با دی آینه لشاور تا خبری کولی. توتی تا دستخ کاریده چه کمبل توتی تا مخامخ دی او حقا خبری کولی شی. ده با هم خپلا مخو که خوراولا او ده خبرو کولو حاسای کولا. توتی پلن وقت که ده خبرو چل زده کر او هر او رز بایی یو نوی کلمه زده کولا. سپین گل با د سهار له چای څکلو وروسته له خپل پلار څخه سبقونه ویل. توتی به هم دته نږدې ناست و. په همدې کې توتی لومړی الف او ب زده کړل او څه وخت وروسته یې د خط لوستل هم زده کړل. د سپین گل په کور کې د توتی زړه تنګ شو. یو ورځ یې نیت وکړ چې ځنګل ته لاړ شي. له ځان سره یې وویل هلته به هم چکر ووهي او هم به خپل انډیوالان وګوري. توتی ځنګل ته ورسېد خو هلته یې ولیدل چی مرغان ډیر بی اتفاقه و او ټولو له یو بل سره دښمنی کوله. توتی له ځان سره وویل که په ځنګل کې یو مکتب جوړ کړي نو مرغان به بیا دښمنی پرېږدي او یو بل ته به ضرر هم نه رسوي. هغه ډیرو مرغانو ته ورغی خو هغوی په توتی ریشخن وهه او ټولو به ورته وویل چې دوی مکتب ته وخت نه لري. توتی چې کله د ځنګل پاچا باسته ورغی هغه سخت ناروغه او بیخی له خبرو لویدلی و، ځکه نو توتی هم د مکتب د جوړولو خبره ورته ونه کړه. څو ورځې وروسته آوازه خپره شوه چې باز مړ شو. د باز په مرګ ټول مرغان ډیر خفه و، ځکه هغه له ټولو سره ډیر ښه کړی و او د ځنګل په ښایسته کولو کې ډیر زحمت ګاللی و. لسه مودې وروسته ټول مرغان په ځنګل کې راټول شول چې خپل نوی پاچا وټاکي. د ځنګل ټولو اوسیدونکو د پاچا کېدو ارمان درلود او هر یوه به دا ویل چې دا ځل د پاچایی حقدار دی. د مرغانو له منځ نه ټپوس راپورته شو او وی ویل چې پاچایی باید د ته ورکړل شي ځکه وړتیا یې لري. خو کوترو له ټپوس سره مخالفت وکړ او نورو مرغانو هم ټپوس د پاچایی لایق ونه باله. ځینو مرغانو یو بل ته په غوږ کې دا هم وویل چې ټپوس بې عقله دی او ډیر ژر په دام کې لویږي، نو داسې کس باید پاچا ونه ټاکل شي. له ټپوس وروسته قارغه ته نوبت ورسید. هغه وویل په ځنګل کې داسې کس باید پاچایی وکړي چې هوښیار او چالاک وي. قارغه ته تر نورو مرغانو ځان هوښیار او چالاک ښکارېده، نو ځکه خوشاله هم و. خو دا یو قارغه نه و، هر مرغه تر بل ځان هوښیار او چالاک ښکارېده. هر یوه به رامخته کېده او د پاچایی دعوه به یې کوله. مرغان په همدې خبرو کې سره په جنگ شول. لومړی ټپوس قرغه لستونی راونی و او ورپسې ملا چرګک کوتره په مخو کې ووهله. نورو مرغانو هم کله په یوه او کله په بله حمله کوله. هغه مرغان چې جنگ نه غوښت والوتل او خپلو ځالو ته لاړل. د پاچایی کیسه هم داسې پاتې شوه. ځنګل ډیر وخت پاچا نه درلوده، ځکه خو یې څوک په غم کې نه و او ډیری ونې وچې شوې. د ځنګل دې حالت ته توتی سخت خفه و. هغه له ځان سره وویل باید د ځنګل لپاره یو لایقه او هوښیاره کس پاچا وټاکل شي چې هسې نه ځنګل بیخي ختم شي. د توتی په هڅو مرغان بیا سره راغونډ شول چې خپل مشر وټاکي. توتی وویل زما ګرانو ملګرو، ځنګل ورځ تر بلې خرابیږي. که دا ځنګل ختم شو ستاسې ټولو ژوند هم ختمیږي. که موږ تل د پاچایی په سر جنجالونه کوو هم به مو ژوند خراب شي او هم به ځنګل ختم شي. نو دا ځل موږ داسې یو مشر ټاکو چې لایق هوښیاره او د ځنګل ټولې ستونزې حل کړي. خرو را پاسېده وی ویل توتی ګلا، زما په نظر خود پاچایی لپاره ته بیخي ښه یې، ځکه هم لایق یې، هم سواد لري او د انسانانو په ژبه هم پوهیږي. کله هغو سره کومه ستونزه مو پیدا شوه ته کولی شي په اسانۍ حل کړي. نور مرغان غلي وو خو قرغه وویل چې توتی له دننه ډېر لایق او چالاکه نه دی. خرو ترې وپوښتل ته خط لوستی شي؟ قرغه چپ پاتې شو. کوتره هم د خبرو کولو اجازه واخسته او د توتی پاړه یې وویل. هغه یو وخت ډېرې هڅې وکړې چې په ځنګل کې مکتب خلاص کړي، خو د ځنګل اوسیدونکو اجازه ور نه کړه. که موږ مکتب لوستی وای اوس به مو په خپلو کې سره جنګونه نه کول. زه وایم چې توتی د ځنګل له ستونزو خبر دی او بالکل د پاچاهۍ لایق دی. کوترې وویل هر څوک چې غواړي توتی پاچا شي خپل سر دې وخوځوي. له قرغه او ټپوس پرته نورو ټولو سرونه وخوځول. کوترې د مرغانو له سر خوځولو وروسته توتی نوی پاچا اعلان کړ. توتی په دې شرط د ځنګل پاچاهي ومنله چې ټول مرغان به د ځنګل لپاره کار کوي، یو بل ته به ضرر نه رسوي او د مکتب له جوړېدو وروسته به دوی سبق ته حاضرېږي. مرغان هم د خپل نوي پاچا شرطونه ومنل او له هغه سره یې وعده وکړه چې په ټولو کارونو کې به مرسته ورسره کوي.
هنر که د ژوند لپاره وکارول شي د ژوندانه په لوري کې بدلون راوستون کېده، خو دا کارونه ډیر لوړ مهارت او هنري تعالی ته اړتیا لري. اجمل اند د پښتو معاصر شیری پیر هغه شاعر دی چې د ژوندانه ناخوالی، کړاوونه او بدبختۍ په شاعرانه ژبه هنري کړي او د نوي ژوند سندرې ناره کړې ده. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم اورو. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانې د غزا. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانې د غزا. دلته د جنو پلنډیو کې هم شور د ډزو، دلته سندری او ویرنی سر نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. کشمیر هم دلته، کنټرول لاین دلته دی، د غزې دنګ دیوال هم دلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چچین دلته دی، برما هم دلته، روهنګیه دلته دی او د نیویارک برجونه هم دلته وو. تحریر میدان د قاهرې همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب هم دلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا همدا زه یم چې جګړې ګټمه، زه چې چین له روسیې ګټمه، د حلب ښار له سوریې ګټمه، تحریر میدان له قاهره گتما و نیویارک لال قایده گتما. لا بوگده جگره کول غواړي، کشمیر له هند بیلول غواړي، حال ده برما کی روهنگیه بی وزلی، لبودایانو نجغورل غواړي او لغزه چاپیر شوه دیوال لیوی مخی نڑول غواړي. نڑی لچه دیر جگرو دکده او زه ده دی جگرو تنها جنگیاله. ما ته وای چې زه خکل اخکارم، چې خړ پړ مخ او گرد وهلی گیرا، پر خپل زاړه او پیون شوی چادر خولی پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې، زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدې غرد جنکو جنازې. دوی ما ته وای داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پړ مخ نور وریږي او له بلنو سترګو مې شهامت ساتي. زه هر ورځ له جنگ ستړی رازم، زه هر ورځ د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیږې ږدمه. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم، د جنازې په لمانځه.
دا څومره قامتونه د سپینې جامې ړنګ کړل، دا څومره
قامتنا دغس بن جامل انقل داسمر قامتنا دغس بن جامل انقل داسمر قامتنا دغس بن جامل انقل دی پیر خو فلسطونی کی خامارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او پشامی را